رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنځشنبه ده، د 1991 کال د دلوی د میاشتې یوه سمه ده چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې یو دیرشمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په خپل لیک کې له افغانستان نه په چټکۍ سره د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د مالیزیا نوی پاچا نن د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د پاچاهۍ تاج په سر کړ، او د امریکې په زیاترو ایالتونو کې د ژمي سړې هوا او واورو په میلیونونو خلک مجبور کړي چې په کورونو کې پاتې شي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې افغان میرمنې د سولې په تړون کې د میرمنو د حقوقو تضمین غواړي.
نسان کې د سې یو پایداره مسول هرسي سپغه کې د ښځو د نارینه حقوق تضمین سوی.
په جلال آباد کې د پاکستان د ویزې اخیستو د پاره خلک د سختو کړاوونو څخه تیریږي.
یوسف زمنګ جړا زمنګ وزر زمنګ ناری نه ناوري نه پویګم چې ولې د سکی
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا رپورت هم لرو چې د کانګرس غړو جدي هڅې پیل کړې دي چې له مکسیکو سره په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو دپاره یوې هوکړې ته ورسېږي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی په چټکۍ سره د افغانستان نه د امریکای عسکرو د وستو په خاطر موافقې یا هوکړې ته د طالبانو امریکایانو د رسېدو په اړه د اندېښنو له امله د سې شنبې په ورځ د سلواغې پر نهمه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته یو لیک استولی دی، او په افغانستان کې د امریکای عسکرو د پاتې کېدو لپاره د دغو ځواکونو د مصرفونو د کمېدو وړاندیز ورته کړی. ښاغلی غنی د امریکا جمهوریت ته دا لیک څو ورځې وروسته له هغې ولیږه چې د طالبانو د استازو او امریکایي ډیپلوماتانو ترمنځ په قطر کې خبرې وشوې، او دواړو خواو دغه خبرې مثبتې وبللې. د قطر په خبرو کې د امریکایي هیات مشر زلمی خلیلزاد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلو چې په دوو مسلو د یو چوکاټ په اړه موافقه حاصله شوې ده. د افغانستان چارواکي د خبرو په بهیر کې هیڅ ډول ونډه نه درلودله.
په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات پر سم لوري روان دي. ښاغلی خلیلزاد نن د پنځمې په ورځ پر لپسې څلور ټویټونه وکړل او لیکلي دي چې په افغانستان کې حالات پیچلی دی او په ډاګه څه نه ترسره کیږي. ښاغلی خلیلزاد پر هغو خلکو نیوکه وکړه چې فکر کوي ګنې له طالبانو سره تړون شوی دی. نوموړي ویلي دي چې ځینې خلک شک کوي چې روان بهیر ته پکاتو عجولانه پریکړه کوي او فکر کوي چې ګواکې موږ تړون لاسلیک کړی دی. خلیلزاد لیکلی دی چې څلوېښت کلن جنگ په یوه غونډه نه ختمیږي، ان که یوه اونۍ هم غونډه دوام وکړي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو د قافی ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع د وزارت د سرپرست اسدالله خالد سره یوځای نن قندهار ته ورسېده، او د محلي چارواکو سره په امنیتي مسایلو باندې خبرې وکړې. زموږ خبریال عزیز الله پوپال موږ سره د تلیفون په لیکه دی. پوپال صاحب، ستاسو معلومات څه دي د جنرال میلر د دغه سفر په باب؟
بله، پاچا صاحب محترم، دوی دواړه چې تاسو یاد کړ، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او د قاتی ماموریت عمومي قومندان سکاټ میلر، دوی تر ډېره پورې د 215 اتل اردو په قومندانۍ کې له نظامي کسانو سره د کندهار د امنیت د قومندان په شمول نظامي مجلس درلودی. دا مجلس یې له مطبوعاتو څخه نیام ساتلی وو، اما موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د کلي اردو د مطبوعاتي دفتر څخه ټاکل شوی دا دی چې نن پر دې باندې خبرې شوي چې په جنوب کې پراخ پوځي عملیات شروع دي، او ځینې هغه ساحې چې په کندهار کې له تېرو دوو میاشتو راهیسې نه امن وي، لکه د کندهار په جنوب کې د میوند ولسوالۍ ولسوالی د پنجوي ولسوالی د غراز د ارغسان معروف ولسوالی او په شمال کې د شاوري کوټ او خاکریز ولسوالی په دوه ساحو کې پراخ نظامي
ځای
لري دونکو دي او تر ډیره پورې هم د دوه نظامي کسانو د مجلس محتوا هم دغه شی و.
دا زموږ خبريال عزیز الله پوپال ډیر مننه تاسو نه.
د سیمی او نړۍ په اړه خبرونه ته ادامه ورکو. د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څارنې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار د یو رپورټ په اساس چې نن د پنځمې پورز خبر شو ویل شوی دی چې په داسې حال کې چې د سولې او د افغانستان د بهرني عسکرو د وتلو په اړه خبرې اترې ګړندې شوې دي، د افغانستان امنیتي ځواکونو شمیر د تیر کال په پرتله کم شوی دی. د رپورټ له مخې د امنیتي ځواکونو شمیر 308,000 شپږ نوي ته راټیټ شوی دی. د سیګار د رپورټ له مخې حکومت د هیواد په 53.8% خاورې باندې حاکمیت لري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه تر اوسه پورې البته د راپور په اړه ویلي دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ځواکونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د کانګرس غړو له مکسیکو سره د امریکا په جنوبي سرحد کې د یو دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې د ځانګړي کېدو په خاطر موافقې یا هوکړې ته د رسیدو هڅې پیل کړې دي. د همدې مشکل په وجه 15 ورځو پورې د فدرال حکومت ځینې برخې وتړل شوې چې تېره اونۍ بېرته پرانیستل شوې. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال راپور ته.
دا حکومت کارکوونکي د امریکا په تاریخ کې تر اوږدې کار باندې وروسته بیر تخپلو کارونه تاسانه شوی دی. تړل شوی ادارې ورسته له هغه پرانستل شوی چې جمهور رئیس ترامپ او دیموکراتانو د سرحدي امنیت په اړه د ګډ کار کولو موافقه وکړه. جمهور رئیس ترامپ یو تازه ټویټ کې خبرداري ورکړه چې هر ډول هوکړه باید د سرحدي دیوال لپاره بودیجه ولري.
The government will either shut down on
یا به حکومت د فبروري په 15 نیټه بیا بند شي او یا به زه هم بیرانه حالت اعلان کړم.
خو اوس لیدل کیږي چې د سنا مجلس د مشر په ګډون نور جمهوریت غوښتونکي هم د حکومت د بیا بندېدو ډیر غوښتونکي نه دي. نظر پوښتنې ښیي چې خلک جمهور رئیس ترامپ او جمهوریت غوښتونکي د حکومت په بندېدلو کې مقصر بولي. څو نظر پوښتنې ښیي چې د حکومت له بندېدو سره د جمهور رئیس ترامپ د تایید اندازه 43% ټیټه شوې ده او ویل کیږي دا ممکن جمهور رئیس ته په اوږد مهال کې زیان ورسوي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوه سرمشریزي غونډه وخت معلوم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د چهارشنبه پر ورځ د فاکس نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویل چې دواړه مشرانو موافقه کړې چې د فبروري د میاشتې په پای کې سره وګوري، خو پمپیو د غونډې خاص د غونډې ځای مشخص نه کړ. همدومره ویل چې د لیدنه به د آسیا په کوم هیواد کې وشي، خو اکثریت داسې ګمان کوي چې هدف ویتنام.
له بلې خوا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ به نن سهار د چین د صدر اعظم د مرستیال لیو هی سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړي. نن د دواړو سترو قدرتونو د چارواکو ترمنځ د روان تجارتي جنگ د پای ته رسولو په خاطر د مذاکرات دویم روان دی.
سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ وینزویلا د حکومت د مخالف مشر هو وانګ ګیډو سره چې ځانې د خپل هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه اعلان کړی دی، د تلیفوني خبرو په وخت کې په وینزویلا کې د دموکراسۍ د اعادې کولو په خاطر د خپل قوي ملاتړ یادونه وکړه. د سپینه ماڼۍ مطبوعاتي سکرتر سارا سانډرز وویل چې ترامپ او ګیډو په وینزویلا کې بیرته د ثبات او استحکام د ټینګولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په منظور خپلو منځونو کې په خپلو کې د منظمو تماسونو د جاري ساتلو ژمنه وکړه.
د امریکا په شمالي او شمالي لویدیځو ایالتونو کې سږکال د بیساري سړې هوا او زخت زیاتی واورې ورېدو له امله په سلګونو په میلیونونو امریکایان مجبور شوي دي چې په خپلو کورونو کې بند پاتې شي. د الاسکا او هوایي ایالت نه په غیر په نورو ټول امریکا کې د تودوخه درجه 50% منفی 50% وه چې د کنګل کېدو له سطحې هم ټیټه ده. او د مالیزیا نوی پاچا په رسمي توګه نن د پنځشنبه په ورځ د یو لړ تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې د سلطنت تاج په سر کړ. سلطان عبدالله سلطان احمد شاه وروسته له هغه پاچا وټاکل شو چې پخوانی پاچا پنځم محمد د همدې میاشتې په سر کې استعفا ورکړه. د ریپورټونو له مخې هغه د درملنې لپاره د رسټۍ په وخت د ویروسي ښځې سره واده کړو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. خو اوس پر اساس د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډانلډ ټرمپ ته په یو استولی لیک کې له هغه څخه غوښتي چې ټول امریکایي ځواکونه دې له افغانستان څخه نه باسي، بلکې کولی سي د دغو ځواکونو شمیر 3000 سرتیرو ته راکم کړي. دغه لیک د سې شنبې په ورځ د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز ته سپارل شوی، او افغان جمهور رئیس په لیک کې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کلنی لګښت به 2 میلیارد ډالر ته راکښته کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې امریکایي پلاوی او طالبان په قطر کې خپلې وروستۍ ناستې مثبتې بولي او راتلونکې میاشت به د دواړو لورو لخوا د سولې په تړاو د ناستو بل پړاو پیل سي، خوشکاري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو نه خوښ دی. ښاغلی غنی وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې باید له بیړې کار وانه خستل سي.
ما با همه دوستی میخواهیم، اما دوستی کې استقلال، عزت او افتخار ما را تامین. نه شاه شجاع غواړو، نه امیر محمد یعقوب خان چې د ګندمک مایده امضا کړله.
سیاسي شنونکي وایي چې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ د نظرونو اختلاف وجود لري، چې دا د سولې په برخه کې لوی خنډ دی. د دوی په خبره چې تر مذاکرات وړاندې باید د ګډو اړخونو ترمنځ د باور فضا رامنځته سي.
سولې د معاملې یو اړخ د افغانستان حکومت او امریکا ده، نو که دوی په خپل منځو کې سره وران وي، طالب هغه اعتماد سازي نشي کولی، دوی پر دې باندې باور نشي کولی. دوی فکر کوي چې یوازې سولې معامله د ورق پر مخ باندې پاتې کیږي. په مجموع کې دغه مسله ماته وران ښکاري تر هغه وخته پورې چې د افغانستان رهبري او د امریکا اړخ یو له بل سره کې نه تفاوتونه حل نه کړي، هیڅ رقم معاملې ته رسیدین شو.
بلخوا د شوز د حقونو فعالانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د افغان حکومت د استازو پر نشتون اندېښمن دي. دوی وایي که څه هم ټول افغانان سوله غواړي، خو د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې باید وساتل سي.
دغه زبر دا مهمه ده چې افغانستان کې د سي یو پایداره او متداومه صلح راسي سپغه کې د خزو د نارینه حقوق تضمین سوی، او د کې په اصلاح یو بدملي ضمانت وجود ولري.
په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې له 3 کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې مذاکرات ښه روان دي. هغه زیاته کړې جګړه روانه ده، خو د افغانستان خلک په دې نه ختمېدونکې جګړه کې سوله غواړي.
طالبان هم باید ځان پوه کړي چې د پردوی د ګټو قرباني باید نه شي، راشي د خپل وطن او د خپل خلکو سره کښېني. هغه څوک چې نن د سولې مخالفت کوي یا د سولې لپاره قیمت ټاکي، هغه د دوی اصلا ملي مسایل مخې ته کړي، خو په پام کې خپل شخصي مسایل دي.
که څه هم د سولې په لار کې د طالبانو تر ټولو مهم شرط له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل دي، خو نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې ولسمشر غنی ډونالډ ټرمپ ته په لیږل سوي لیک کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې، او لیکلي دي چې دا ډول اقدام به اوسنی نظام له ګواښ سره مخ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په رپورټ کې هم واورېدل چې جمهور رئیس اشرف غنی ډانلډ ټرمپ ته په یو لیږلي لیک کې غوښتي چې ټول امریکایي ځواکونه دې له افغانستانه نه باسي. د بل خوا د وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې دوی په یوازې ځان سره په افغانستان کې د واکمنۍ لیوالتیا نه لري. روان وضعیت ته په کتو د جمهور رئیس اشرف غنی غوښتنه څومره پر ځای ده، د سیاسي مبصر ودیر صافي سره د امریکا ژغ آشنا رادیو همکاري مرکه کړې، او هغه دا پوښتنه داسې جواب کړې.
زه فکر کوم چې دا غوښتنه صرف د دې لپاره ده چې نه یوازې دا چې دوی انتخابات ریاست جمهوري دوی په موجودیت کې په صحیح توګه ترسره شي، بلکې د امنیتی لحاظ هم، د منطقې د لحاظ هم، یعنی د افغانستان فعلي موقف په منطقه کې نورو هیوادو په مقابل کې، دا ټول غواړي چې یو تکیه د هغوی وجود ولري او اطمینان د امریکا ورکړي چې تر څو وضع نه وي سمه شوي په افغانستان کې، نو موږ داسې هم نه ده چې ټول قطعات خپل وباسو تر څو چې وضع رښتیا سمه نه شي د افغانستان د عوامو خلکو په خاطر باندې چې راحتي سا ونه باسي او امنیت دی خپل کاروبار ته ادامه ورکول ونشي وتلې نه یوازې چې دغه موافقو ضد دی بلکې یو بشري ضد یو قصدي عمل به هم امریکا ترسره کړی که دا کار وکړي.
جمهور رئیس ترامپ ته د ولسمشر غنی د خوانه استول شوی لیک چې نیویارک ټایمز هم خپور کړی دی داسې پکې راغلی دی چې ښاغلی غنی د ټولو ځواکونو د وتلو ویره لري او پوهیږي چې د امریکا له همکارۍ پرته به یو ځل بیا واک ته ونه رسیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د سیمې او خپله د افغانستان وضعیت د ایجابوي چې باید یو شمیر امریکایي عسکر پاتې شي که نه د ولسمشر غنی پاتې کېدل دلته مطرح دي؟
دا موضوع هم په منځ کې ورکه ده. کله کله داسې خواهش کوي چې یو خطاب باید پاتې شي او ټول ونه باسي نو بیا دغه اوازې چې دی د قدرت دپاره خپل غواړي چې دوی اوسي چې دی قدرت ته ورسېږي او که هغې نه وي نو بیا قدرت ته نه رسېږي. زه بیا بل څه وایم، زه وایم چې دی وایي چې ټول یو قوت د پاتې شي او ټول د یو دم نه وځي چې دلته وضع خرابېږي. دی په دې پوهېږي چې که امریکا د مرستې نه د افغانستان سره لاس واخلي او خپل عسکر ټول په توافق د طالبانو سره ټول وباسي نو دی په یو هفته په ارګ کې نشي پاتې کېدلی.
صافی صاحب، د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره ورځ اسوشیتد پریس خبری اژانس ته په یو لیږل شوي پیغام کې ویلي دي چې دوی ځان ته په افغانستان کې د واکمنۍ لیوالتیا نه لري او ویلي دي چې که افغانستان بهرني ځواکونه وځي باید افغانان تیر هیر کې یو بل وزغمي نوی ژوند پیل کړي او د ورونو په څیر یو بل سره واوسیږي. خو په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر به ویلي دي چې که چیرته امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ووځي نو طالبان به د ټول واک د اخیستو دپاره بیا جګړه پیل کړي. تاسو څه وایئ چې د طالبانو په دریځ کې دا نرمښت راتلونکي قدرت دپاره یوه لاره هوارول دي که څنګه؟
بلکل دام یو ډیپلوماسي ده چې نرمه ډیپلوماسي ده چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې په دې خبره اطمینان دی چې ورکړه چې موږ که حکومت سره نه غږېږو اما بین الافغاني مذاکراتو ته تیار یو. بین الافغاني هغه ده چې غیر د حکومتي اشخاصو نه چې دا امریکا ګمارلي دي آزاد شخصیتونه په افغانستان کې شته دي چې هغو سره موږ ملي اجماع خپله جوړه کړو چې هغه اکثریت دي او دوی په اقلیت کې دي. یعنې دوی که موږ سره نه مني نو بیا رخصت دي پرېږدي دي نو نور خو څه د لاسه نه کېږي چې جګړې ته دوام ورکړي. که امریکا په اوربندو په نه جګړې دوی سره موافقه وکړي، هر کله که طالبان کامل موافقې ته د امریکې سره ورسېدل نو هغوی نور هم ډېر ډاډ ورکولی شي چې هر څه به سمي، موږ هېڅ روالی نه کوو، امنیت د افغانستان هم موږ نیسو، بس خلک د ارام خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
صافی صاحب، د افغانستان د سولې دپاره په روانو هڅو کې د طالبانو له لورې یو مهم او اساسي شرط دا دی چې امریکایي ځواکونه دي د افغانستان نه وځي. له بلې خوا جمهور رئیس اشرف غني د امریکا له ولسمشر نه غوښتي دي چې ټول امریکایي ځواکونه دي د افغانستان نه ونه باسي. نو همدې نظریاتو ته په کتو او بیا ورسره د طالبانو په دریځ کې د نرمښت په اړه بل امریکایي پخوانی ډیپلومات راین کراکر داسې نظر ورکړی چې فقط قدرت ته د رسېدو په خاطر طالبانو خپل دریز بدل کړی دی. همدغو خبرو ته په کتو د سولې د روانو هڅو نه د څه ډول نتیجې تمه باید وشي؟
خبره خدا ده چې دا ضرور نه ده چې اشرف غني دا خواهش وکړه او امریکا ومنه. مخکې دې چې طالبانو عملي اقدامات د سولې په خاطر وویني دوی به عسکر خپل وباسي. دا خو ټول اشتباهات دي او هغه تخیلات دي، فکرونه دي چې موږ یې کوو یا نور یې کوو، دا سوالونه ورته ایجادېږي. اصلا مخکې ما دې ته اشاره وکړه چې اشرف غني غواړي چې واوري د امریکا نه چې صحیح ده د اشرف غني دا غوښتنه، موږ رښتیا چې تر څو دا انتخابات ترسره نه شي، رښتیا تر څو چې سولې ته لاره مکمله نه وي او ورسي وي ټول قطاعت خپل نه باسو، دا د ډاډ دپاره د ګاونډیو هېوادو هغه څوک چې مداخله کوي خپله د طالبو جنګیالانو د ټولو دپاره. دوی غواړي چې یو فشار نور هم تر اخره پورې پر طالبانو دی گاوندو یوادو یا غتو کی سپورتای او خلاف دی حکومت دی افغانستان دی وګو باندې فشار وجود ولري چې دا موضوع دی سولې یا خبرو خبری شروع چی و سم پای تا ہو رسی گی او پاین حال که دوی هم قانون تطبیق دی پارا و انتخابات اللہ را که چولی چی دا بخطو گا تر سارک
دیر مانه نصافه سب کورم بودن
مانه نصافه سب دیر بیر بانی
دا امریکا غاگ اشنا رادیو منزنی سفا دولست و شپگنوی اف ام سل اشاری پینزه ریختینی او تازه خبرونه
قدرمن اوریدونکو په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګری څخه د ویزې اخیستل لا هم ستونزې لري د چهارشنبه په ورځ د قونسلګری مخې ته د ډیرو خلکو د اوږده انتظار او ګڼې ګڼې په وخت کې یو سپینژری مړ شو مسؤلین وایي هر ورځ شاوخوا زرو کسانو ته ویزې ورکول کیږي خو د درې زرو څخه ډیر خلک ورته مراجعه کوي نور تفصیل په رپورت کې واوري
د قونسلګری مخې ته ګڼه ګوڼه ګیلې د کنداغونو گزارونه او بډیا خستو نارې هر څه زړه په زړه دي لا هم پکې عمر خوړلې تر پخو لاندې کیږي پرون هم دلته یو راولوید او له ژوند سره یې مخخه کړې
پرون دلته یو سپینګیر و دلته ډېر ټیل ماټیل پې باندې راغی او د زړه تکلیف یې درلوده له هغه بېچاره پاک ورسېد او امبولانس راغی د سیاتامینه هغه یې وویل
کلیوال په هغه شپېته کلن عزیز خان خاوري اړي چې د ځان او بوډۍ مېرمنې په روغتیا پسې څو ځله د ویزې اخستو هڅه کړې خو په مرګ یې تمامه شوه کورنۍ وای یوانی مې اشمخ کی ټوکن اخستو خو قونسلګری ته په هر ځل ورتک بنا هیل استنیده
اسوک زمنګ جړا زمنګ وزر زمنګ ناری نه نه اوري نه پویګم شو ولید شکی موجوده نظام ولې په دې فکر نه کوي ومنګ دغه سم مظلومان خلک ای شپ سار تله او سی مړه راغی
په بارانه کې میرمنې د دکانونو چنې تناستې دي لا ډیر مزل ورپاتې دي چې د قونسلګری دننه دروازې ته ور ورسی امریکا هغه غږ ویډیو هم ترلاسه کړی چې پولیس ته قونسلګری مخې ته یو کس په کنداغونو وی کمیس تی وباسي او رینجر ته پورته کوي تور دا دی چې د غوړ نستونی چاره مخ کې زی خود بې وسه او بې کسدی خدای مل زنی خلا دومره ناهیلی شوی چې په ډیر سختۍ اخستی پاسپورتونه چیرې کړل قونسلګری وایي د رشوت اخستو په مسله کې د ننګرهار له چارواکو سره غږېدلې او کوي په چا ثبوت کینو په ضد اقدام کوي
دا ټول اختیار د افغان چارواکو سره دی هغه چې څومره خلک مونږ ته لیږي مونږ ټول ته ویزه ورکو او ظاهره ده قونسلګری هم یو خاص تعداد کې ویزه ورکولی شي هغه نه زیاتې ممکن نه وي څومره چې زموږ سره کار کول والا خلک
څومره ورکوي تاسو د ورځې څومره اټکلي څومره ویزه تاسو ورکوي
مونږ زر 1200 ویزه د ورځې ورکو
خو امریکا غږ پر ټلیفون سب شي ویزه نه داسې غږون هم تر لاسه کړی چې د ویزه اخستو لپاره د کمیشن کاري خبرې پکې کیږي بل پلو د ننګرهار ولایتي اداره په ویزو کې د بډیا اخستنې مسله نه ردی خو وايي د غنی غونی د ختمېدو لپاره په کړو اقداماتو کې پاتې راغلي
کسان شاوخوا نیول شوي هم دي د فساد په جرم باندې تل تر هغې پورې چې دا موضوع په مرکزي کچه بحث نه شي او ورته نتیجه پیدا نه شي په ولایتي کچه امکان نه لري چې دا موضوع حل شي موږ دا موضوع په رسمي ډول له مرکز سره شریک کړي تر څو د پاکستاني چارواکو سره شریک کړي او د حل لار چار ورته وکړل شي
هغه وایي قونسلګری تر زرو ویزې شي خو ورته د ولاړو خلکو شمیره له درې زرو اوړي مګر د حل لارې پیدا کیدلې ولایتي اداره او قونسلګری له خپل وسه پورته چاره ګڼي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15
درنوریدونکو د امریکا په شمالي او شمال ویدیزو ایالتونو کې د بیساری سړې هوا له امله ډېرې واورې د اورېدو له امله په سلګونو میلیونه امریکایان نن د پنجشنبې په ورځ په کورونو کې بند دي. مسؤولین وایي د الاسکا او هوای په د ایالتونو په غیر نور په ټوله امریکا کې د تودوخه درجه 15% د کنګل کېدول له سطحې څخه ټیټه سوې ده. نور جزئیات به د ګالیا رڼا نورستاني په رپورټ کې واوري.
په میناپولیس او منیسوتا کې هوا سړه ده او تند باد لګیږي. د حرارت درجه 40 درجې ښکته شوه او د سانتي ګراد په کچه -0 ته ښکته شوې ده، خو د ترافیکو لپاره واټونه بند نه دي.
هوا تر زیاتې اندازې سړخ ته نږدې شوې ده. زه له داسې هوا سره مخکې نه وم مخامخ شوی، خو ښه دا ده چې په منیسوټا کې د ژوند یوه برخه ګڼل کېږي. ده دلته زموږ یخه هوا خوښیږي.
په راتلونکو څو ورځو کې به د متحده ایالاتو په ډیرو سیمو کې څه باندې 200 میلیونه خلک او یا د دې قارې په سلو کې او یا سیمې له کنګل کېدو نه ښکته درجې سره مخامخ شي. د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو کې به هوا دومره سړه شي چې ممکن 15 میلیونه خلک سمدلاسه یخ وهلو ته نږدې حالت سره مخامخ شي.
کله چې له دې هوا سره سوړ باد یو ځای شي، نو د هوا درجه نوره هم ښکته ولویږي او فوق العاده خطرناکې کچې ته راټیټه شي.
د انډیاناپولیس ښاروال جو هکسټ او نورو ایالتي چارواکو له خلکو غوښتي چې احتیاط وکړي.
If you have to be outside,
کته سو بهر ته زی نو ګرمې جامې واغوندې، ځکه د هایپروترمیا او زکام ناروغي خطر زیات دی.
د عامه روغتیا مامورینو خلکو ته خبرداري ورکړی چې د یو بیړني حالت لپاره چمتو اوسي.
We always hear these stories about
کله چې موږ د هغو خلکو کیسې اورو چې په موټر کې باندې پاتې وي، نو فکر کوو چې دا پیښه به موږ سره هیڅ کله ونه شي. خو په شیمه کې دا ډېر ښه خبره ده، ځکه چې تاسو باید په موټر کې د محافظت ځینې شیان ولرئ.
د الینای، میشیګان او ویسکانسن ایالتونو بیړني حالت اعلان کړی دی. په ځینو سیمو کې خونځي تړل شوي دي او عامه خدمات لکه بسونه، د کثافاتو د تخلیه کولو کار، د پوستي رسولو چارې او نور خدمتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي.
د دې سات د مهم خبرونو غټی کی یو ځل بیا ووري. جمهور رئیس اشرف غنی په چټکۍ سره د افغانستان د امریکا عسکرو د وستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د طالبانو سره د موافقه یا هوکړې په ارتباط جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته یو لیک استولې ده. کاغری غنی د امریکا جمهور رئیس د لیک سره وروسته له هغې ولېږه چې د طالبانو د استازو او امریکایي ډیپلوماتانو ترمنځ په قطر کې خبرې وشوې او دواړو خواوو خپلې خبرې مثبتې ارزیابي کړې. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع د وزارت د سرپرست اسد الله خالد په ملګرتیا نن قندهار ته ورسېد او د محلي چارواکو سره د طالبانو په خلاف د پراخ امنیتي عملیاتو د پیل کولو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات په سمه لوره روان دي. د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څارنې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار د یو رپورټ په اساس چې نن د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ویل شوي، په داسې حال کې چې د سولې لپاره د افغانستان د سولې لپاره او د افغانستان د بهرني عسکرو د توپو په اړه خبرې اترې ګړندې شوي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمېر د تېر کال په پرتله کم شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د راتلونکي میاشتې په پیل کې ملاقات کوي، خو معلومه نه ده چې دوړ ملاقات به په کوم ځای کې وشي. سپینه ماڼۍ وا چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې پورې د وینزویلا د حکومت د مخالف مشر هوا ګوانډو سره چې ځان یې د خپل هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه اعلان کړی دی، د تلیفوني خبرو په وخت په وینزویلا کې د دیموکراسۍ د اعاده کولو په خاطر د خپل قوي ملاتړ پخلی وکړ. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف وایي دوی چمتو دي چې د یوې متوازنې قوې نه په استفاده حوثي یاغیان د حدیدې په بندري ښار کې توربن عملي کولو ته وهڅوي. متحده عربي امارات چې په یمن کې د ائتلاف یو کلیدي غړی دی او کوښښ کوي چې حوثیان نه د دغه ښار کنټرول واخلي، په نړیواله ټولنه باندې غږ وکړ چې حوثیان دې ته اړ کړي چې د توربن نه سرغړونې بندې کړي او د حدیدې له بندري ښار نه په وتلو باندې پیل وکړي.
قدر من اوریدن کو زموج د خبرونه پای ته ورسیده. کولای سی زموج بلی خبرونه ته په 00120228119 یو دیش پر دیش باندې زنګ ووهئ.